ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او زمونږه ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلي او سلامونه مني د خبرونه د سر موضوع د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د سانګي د مشر لیفټننت جنرال احمد شریف چې کوم پریس کانفرنس کړی دی د هغې جزئیات به درته نیخ په نیغه وړاندې کوو. د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په تیرو دریو ورځو کې بارانونو د 500 نه زیات کسان وژلي. یو شمېر نور راپورونه هم شته خو له هر څه مخکې خبرونه. مشال خبرونو سرټکی خیبر پختونخوا کې تیر یوې میاشتې راهیسې بارانونو تیزو هواګانو او سیلابونو له وجې د 500 سیوا کسان مړه شوي دي او لس کم سل ژوبل دي. په چمن کې ترسره شوې پرلت مشرانو ویلي چې افغانستان ته تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط خلاف د واري بیا پرلت پیلولو په اړه سلا مشورې پیل کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د دفاع وزیر لوید آسټن له خپل اسرائیلي سیال جواف ګالنت سره د اگست په 4مه خبرې کړې. او استمشال خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا کې تیرې یوې میاشتې راهیسې بارانونو تیزو هواګانو سیلابونو له وجې د 500 سیوا کسان مړه شوي او لس کم سل ژوبل شوي دي. سرکاري شمېرې ښایي په مړو شوو کسانو کې زیاتره شمېره د ماشومانو ده. د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای لخوا شریک کړی شوو شمېرو تر مخه تیرو دوه ورځو کې بارانونو سیلابونو نور 15 کسان مړه کړي دي او شل نور ژوبل کړي دي. د ژغورنی صوبایي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیزی مشال ریډیو ته د اگست په 15مه وویل چې د ړومبی جولای نه تر دې د ما ټوله صوبه کې د مړو شمېره 500 ناوړېدلې ده چې پکې زیاتره ماشومان او زنانه شامل دي.
اوس پورې چې دینو تقریبا 350 خلک چې دینو دا وفات شوي دي او 90 نه زیات کسان چې دینو دا زخمیان شوي دي. چې کم مړه شوي خلک دي دی کې 19 سړي دي 12 زنانه دي 22 ماشومان دي او زخمیانو کې 3 پورې سړي 2 ماشومان او دغه سي 23 چې دینو هغه زنانه شامل دي.
نوموړی وایي ټولو اغیزمنو سیمو کې د دوی کسان اوس هم موجود دي او کومو غرایزو سیمو کې چې پولونه پریوتي دي هلته عارضي پولونه هم د خلکو د اسانتیاو لپاره دوی جوړ کړي دي. د بلوچ جګړې کمیټې مشر مهرنګ بلوچ د بلوچستان له حکومت غوښتي چې د دوی گرفتار ملګري خوشي او د صوبې ټول تړل لارې خلاصې کړي. نوموړی پرون په گوادر کې د بلوچستانو د احتجاجي پرلت په ځای کې یو خبري غونډه ته وویل له حکومت سره روانې خبرې به هله نتیجه ورکوي چې یاد دواړه شرطونه ومنل شي. بلوچ تور پورې کړ چې ریاستي ځواکونو پرون په نوشکي کې د دوی یو ملګری وجلې. هم پرون بیا د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز دوکټي په کوټه کې یو غونډه ته ویلي چې حکومت یې له بلوس احتجاجانو سره د خبرو ملاتړ یې ده خو نوموړي زیاته کړه چې هیڅ یو چاته د احتجاج په پلمه د قانون ماتولو اجازه نشته. د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې د تختی نصرتی تانی مشر یا ایس ایچ او محمد طارق وجل شوی. د ضلع پولیسو مشر خان خیل رسنو ته ویلي چې د اگست پر 15مه د سرکی لواغر سیمه کې د نشه یي توکو خرڅونکو پر ضد د پولیسو چاپې پر مهال په ډزو کې ایس ایچ او ووجل شو. د یو بل خبر له مخې په اورګرو کې ناپیژندلو وسلوالو 2 تنه وجلي او 4 یې زخمیان کړي دي. د ځایي پولیسو مشر نذیر خان د اگست په 15مه مشال ایلو ته ویلي چې دا پیښه بیګا شاوخوا 3 بجې د اورګزو د میشتو نومي سیمې په بډګور کلي کې شوې ده. د دواړو پیښو ذمواري لا چا نه ده منلې. په چمن کې ترسره شوې پرلت مشرانو ویلي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط خلاف یو وار بیا پرلت پیلولو په اړه سلا مشورې پیل کړې دي. په چمن کې د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 21مه له هغه ورستو پرلت پیل شوی و چې پاکستانی چارواکو افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط اعلان وکړ. دا پرلت د جولای پر 6مه له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر مذاکراتو ورستو پای ته ورسید. د پرلت مشرانو ویلي وو چې حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړ نو ځکه پرلت ختموي. خو د پرلت د کمیټې ویان صادق اسگزی د اگست پر 4مه مشال لیلو ته وویل چې حکومت د ټول ولس لپاره دا شرط ختم کړی وو خو اوس یوازې پنډیانو ته د پاسپورټ او ویزې بغیر د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال لیلو ناوړی. د جماعت اسلامي جنرال سیکرټري لیاقت بلوچ ویلي چې زردا چې د ګرانې عزت پیل کړي خپل احتجاج پیښور ته او لاهور ته هم وغځوي. نوموړي دا خبره پرون د اګست 4 په راولپنډه کې د جماعت اسلامي هغې احتجاجي پرلت په وینا کې وکړه چې د جولای له 20 نیټې راهیسې پیل کړی دی. لیاقت بلوس په حکومت تور پورې کړ چې د ولس مسلې نه هواروي او له ګوند سره یې خبرو ته نه کینی. جماعت اسلامي د اګست له 3 نیټې څخه په کراچۍ کې د سند د گورنر د کور مخې ته هم د ګرانۍ ضد احتجاج پیل کړی دی. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د دفاع وزیر لوید آسټن له خپل اسرائیلي سیال جواف ګالن سره د اګست په 4 خبرې کړي او ورته د ایران لخوا د ځوابي برید په صورت کې د امریکا د پوخ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د پینټاګون په وینا دوی همداراز د قواوو حفاظت، د اسرائیلو دفاعي صلاحیت د پیاوړي کولو او په سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر د قوتونو د ځای پر ځای کولو په هکله بحث وکړ. د دفاع وزارت دا هم ویلي چې آسټن په غزا کې د ډزبندۍ او هلته د پاتې یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره د معاهدې لړکې د ملاتړ څرګندونه هم وکړه. د مشال خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او خبرونه درته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو د څانګې مشر لږه شیبه مخکې په یو خبري غونډه کې داوا وکړه چې خیبر پښتونخوا او زمچو ضلعو کې یو شمیر ترقیاتي کارونه پیل کړي. حال یې نیغ په نیغه درکو. د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو یو دوه ادارې ویان بلال فیضی وایي په تیرو درې ورځو کې یا په تیرو یوه اونۍ کې د بارانونو له وجې د 500 نه زیات کسان وژل شوي.
اوس پورې چې دی نو تقریبا 350 خلک چې دی نو دا وفات شوي دي او اوس 90 نه زیات کسان چې دی نو دا زخمیان شوي دي.
په سوات کې د انجینیرینګ پوهنتون کارکوونکو مظاهره کړي او دوی خپل تنخواګانې غواړي. په اسلام آباد کې افغان کډوال وایي چې پولیس یې بیجا تنګوي.
دا یو څو مودې کېږي چې پولیسان دلته موږ ډېر تنګوي. درس دلته مهاجرین چې دي باوجود چې قانوني اسناد او مدارک لري باوجود دی هم
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبري غړی دا زستا شکربا مجید بابر یما. د خبرونې په پیل کې متوسطو ویل چې د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د څانګې مشر لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وینا وکړه. د دغه خبري غونډې یو شمیر نور موضوعات مو خو په دغه کې یو موضوع دا ویل شو چې دوی یا د پاکستان پوز په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا او دارنګ د بلوچستان په سیمو کې ترقیاتي کارونه او د صحت او د تعلیم په برخه کې ډېری ودانۍ جوړې کړې دي او دغلته د دې پرمختګ لپاره کار کوي. د موږ همکار طاهر خان دغه خبري غونډې ته ورغلی و. دغه خبري غونډه یې واورېده. طاهر خان ستړی مشي، که څه هم موږ واورېده چې د پاکستان فوج په امنیتي مسایلو داسې د پاکستان داخلي سیاست باندې هم خبرې وکړي، خو په دې کې مهمه خبره دغه وه چې د پاکستان فوج چې پر ضد یې مظاهرې روانې دي د پاکستان په قبایلي ضلعو کې، پښتون ژغورنې غورځنګ داسې په بلوچستان کې، دوی دا دعوه کوي چې دغلته موږ ترقیاتي کارونه هم کوو. نو آیا د دې څه تفصیل وړاندې شو؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. د خود خیبر پښتونخوا چې کله د ترقیاتي کارونو ذکر کوو د فوج ترجمان ویان، نو د فقط دومره وې چې کوم قبایلي اوس ولسوالۍ دي یا ضلع دي، په دې کې هم د دوی د فوج او د امنیتي ځواکونو غو فوکس چي دي، هغه دغه ځکه ترقیاتي کارونه دي. او بیا فقط دومره وې چې د تعلیم، د صحت او د غرنګ زراعت پکې هم یاد کړو چې امنیتی ځواکونه په دې کې هم اوس یو خپل رول لري، خو نور ډېر زیات ځات یې ورنکړل. او د بلوچستان ذکر مکړو، بلوچستان کې البته یو خبره دا وکړه چې الته چې کوم ډیجیټل تعلیم دی ځوانانو ته، په هغه باندې دی فوکس دی. بلوچستان کې زکونکو ته په ډیجیټل تعلیم کې د سکالرشپونو د وظیفو ذکر وکړ، او بیا پکې د سکولونو ذکر وکړ چې دوی دو نوی سکولونه یا تا بلوچستان کې جوړ شوی دی چې نول زره دی چې پای کې زده کوونکي د نوبارال د بلوچستان خود تفصیل ورکړ او دې سره بیا د شمالي علاقو خبره کړو. نوبارال خو مونږ چې ګوره زراعت خبرم د وکړه او زخپل کړه نه کله د مردان کې یا پیښور کې تاسو کو نو الته ځنې افسران دا خبره اوس کوي چې فوجان د دوی د زری د زراعت چې کوم افسران دي دغه غونډم دی کوي او چې کومه مثلا زمکه دي شاړې په ډیر اسمیت خان کې پغه باندې فوکس ته نو زما خیال دی چې د خپل مو ویل خو دلته او تاسو یو سوچ دی چې فوجان او دا پښتون هم تلکه شو کله چې دا وکړنو هغه دفاع وکړه چې فوج لکه اوس په دې شیانو کې هم دغه یو رول شته. نو باران دې رول دفاع وکړه چې په نورو کې دغه امنیت نه علاوه دوی په نورو شوبو کې هم د دوی یو رول شته.
د دې تر څنګ چې کومې پوښتنې وشوې هغه پوښتنې زیاتره د پوز او دغلته کې چې کم ولس ته یا د ولس پر لکه کم شکونه دی هغه باره کې وشوې، نو تاسو څنګه غنئ چې آیا دا یو حسد ده چې ولسی کچه باندې دوی د پرمختګ یا نور چې کوم ولسی کارونه یې پروژو ته لاس اچي، آیا دوی په ولس کې خپل تشخص اخه کول غواړي کنه تاسو غنئ چې دا دوی یو د ایجنډې د لاندې کوي؟
زما خیال چې ستاسو خبرې سره زه ځکه اتفاق کوم چې کله دا دویم خبرې ناسته ده د فوج د ویان د ترجمان په یو میاشت کې او دوس نن هم دا خبر وکړه چې دی به اوس باقاعده دغه رنګې غونډې کوي او ممکن ده چې لکه نن څنګه د فوکس زیات اول خو خیر د کشمیر او بیا وروسته پاکستان ځینې امنیتي مسلې مې بیا زیات فوکس پکې دغه تاسو چې اورنه پښتنه وکړه په نور شوبو کې د پاکستان د فوج رول ممکن ده چې کوم پاکستان کې د فوج پاړه باندې یو نظر دی او په سیاست کې دغې د رول ذکر کیږي هر څوک کوي نو ممکن ده چې دا رول لکه دا بل رول طرف ته د خلکو ذهنونه ځان طرف ته راړي او ځکه دا د پریس کانفرنسونو د خبرې ناستو را سلسله چې دا هر ټلویزیون چینل هغه ټول چې کړه دا اول نه شروع تر اخره پورې آپا ژوندې بڼه باندې هم یعنی لایو یا ژوندې هم هغه نشر کړي نو ممکن ده چې د داسې موضوعاتو باندې بحث کول چې دوی د خلکو د پر عام د خیر خیګړې کارونه دي یا تعلیم دي دغه یو مقصد وی، لیکن بهرحال دا به ګمان نه کوم چې دا به ډېر زر د خلکو هغه ذهن تبدیل کړي ځکه ډېر لپاره به ډېر زیات ګامونه او یا سیاسي رول په دې هم یو غور پکار دی چې آیا دا اوس چې کم د خلکو نظر دی د دې باره کې سوچ سوچ کوي.
تاسو د سیاسي رول خبرو کا، آیا تاسو ګڼئ چې موجوده کم حکومت ته لنډغون تک جواب راکړي، تاسو ګڼئ چې موجوده حکومت د پوس په دفاع کې ناکامه شوه دی په خاص توګه د موجوده منتخب حکومت چې کوم د اطلاعاتو څنګه ده، او آیا پوس چې کله په داسې حوالو سره چې موږ په یو ډیموکراسي کې ګڼو چې د ډیولپمنټ کارونه د منتخب حکومتونو کاری د حکومتي یا د ولسی حکومت د سیول حکومت د ادارو کاری پاره کې مداخلت ته څنګه
ګوره؟ د فوج ترجمان یو چې ته اشاره وکړه ذکر وکړ چې د دې پټکو چې کوم ډیجیټل دهشتګردی دا یا پروپاګاندا دا هغه کې د دې د الفاظو چې حکومت هغه رنګ موثر مخنیوي نه کړی لکه څنګه چې پکار وو، او د دام خبرو وکړه چې دغه رنګ پروپاګاندا روانه ده جالي د پټکو خبرونه روان دي. نو معنی دا بدلته د حکومت نه لګ د خفغان اظهار په اړه سره کو حکومت د فوج ترجمان خدا خبرو وکړه، لیکن د فروری نه والے تر د نن د 15 د اگست پورې په ټوئیټر باندې په ایکس په زور ټوئیټر او په ایکس باندې بندیز دی، او اوس چې کوم هغه ټوئیټر ځنې خلک استعمالوي او وی پی ان ورسره لګي، نو دا اوس چې کوم فوجي افسر ناشته د نادرا چیر د موبخه د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن د پاکستان مخابراتو ادارې چې کوم مشر دی هغه سورج مخ کې دلته یو غونډې ته وې په پارلیمان کې چې 80% د ایکس یا د ټوئیټر هغه چې کوم استعمال کوونکي کم شوي دي. بلې دا خبره هم کړه چې وی پی این باندې موږ اوس محدودیتونه یعنی لګو، نو معنی دا ده که څوک د وی پی این د لارې ټوئیټر ایکس ته رسائی کوي بمپن شي. نو ګوره دا چیزونه فوج په خپل لاس کې اغشتي دي. اسی خو د داخله وزارت لخوا او داخله وزیر خو ظاهر خبره ده محسن نقوی خو د ټول خلکو دا نظر دی چې هغه خو د فوج یو استازی دی، نو لهذا دا فیصله بنیادی طور باندې سیاسي حکومت ته کیږي. خدا خو سیکورټی اسټابلیشمنت کوي، بین دې بندیزونو باوجود هم د ښکاری چې فوج دا لږه غونډه زادي چې دا یا وی پی این استعمالول دی یا لگا سپارتی را ممکن دی دام دی بان خنده لگی.
طاهر خان اخیرانه پختنا پا دی پریس کانفرنس کی یو چی مونگا نوی خبر آوری دا دوی وی چی کم نا قانونا گردول شوی دل دا تحریک طالبان پاکستان، آگوی وی چی دنن نپس با مونگا آگوی تا تحریک طالبان پاکستان نو آیو بلکه آگوی تا با مونگا فتنت الخوارج وایو او دغه کسانو ته خوارجیان وایو. نو آیا دا میډیا ته یو انسټرکشن دی؟ جناب
بالکل دا سورج اڑان دے دا داخلہ وزارت لخوا کورنو چ وزارت لخوا رسمی اعلامیہ یا نوٹیفیکیشن جاری شوی دے او دا ویلی شوی دی او دا دغه نوٹیفیکیشن خوندن دا فوج ترجمان ذکر وکړ، لیکن دا دی کرن چ دا جاری شوی تقریبا درې سلور زکیږي دا غی نه پس یزر پاکستان میڈیا اوس ګورم حتی چې هغه آزاد میڈیا حقیم اس ٹی ٹی پی تو یا پاکستانی طالبان تا دغا راستو سنگ یاد که فتنت الخوارج یا خوارج دا لفظ دی اس استعمالی دا پی دا اولان دینا چکم ازاد میڈیا در بد قسمت اینا حقیم دا کورنو چار دا وزارت و نن خو فوج بایندن بخپل باندی ویل دا دماغ کنی پا دی عمل شروع شوی دی
لن پا دی باندی دا چکم ڈالا دا آیا کم ڈالی تا دوی خبر کئی وصلوار ڈالا اگوی پیس رد عمل خود دلی؟
اغه خطر اوسه ورده من نه خودلی خود اولاند نه لکه د پاکستان د فوټو بیانونه کې دغه لپاره چې کوم فاز استعمالي غنو بیا اغویم چې کوم ټي ټي پی د دې لپاره کوم فاز استعمالي خود ځان یو بل لپاره د مخ کې نه لکه داسې الفاظ استعمالي چې هغه لکه په عام اصطلاح کې وته نه مناسب ویل کیږي. خو بهرحال ٹی ڈی پی د فوج د پاره استعمالی فوج د دې د پاره استعمالی نو دې ته تازه د بیان د ٹی ڈی پی رد عمل نه راغلی.
صحیح الله دې عزت من کړي. طاهر خان اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او طاهر خان مو اوریدو یو وړې د مینه پس راځو.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نه ورځې اونی سے خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د زوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رادیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
اسو مشال ریډیو ته وګی او د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور تر راغوم وردو په خبر پښتونخوا کې. په خبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې د جولای له پیل څخه د بارانونو سیلابونو له وجې 500 زیات کسان وژل شوي او ګڼ نور زخمیان شوي. طوفانی بارانونو ګڼ کورونه هم ویجاړ کړي او د قرض مکی شاړي کړي. د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې په بره چترال کې بیړنۍ حالت اعلان شوی چې د اګست تر اخره پورې بروان وي. حکومت پر خلکو غږ کړی چې له خوړونو او سیندونو لرې پاتې شي. چبیر جان د نور تفصیل سره.
دا قدرتی افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم لخوا مشال لیډو سره شریک شوی شمیرو تر مخه تیر دوه ورځو کې بارانونو او سیلابونو نور 15 کسان مړ کړي او شل یې نور ژوبل کړي دي. د ژغورنې صوبایي ادارې ریسکیو 1122 ویا بلال فیزی مشال لیډو ته د اگست په 15 مول 6 جولای نه تر دې دمه ټول صوبه کې د مړو شوي کسان شمیر 500 نه اوړېدل لري چې پکې زیاتره ماشومان او ځوانان شامل دي.
اوس پورې چې دین تقریبا 350 خلک چې دین دا وفات شوی دی او 90 نه زیات کسان چې دی نو دا زخمیان شوی دی. چې کمړه شوی خلک دی کې 19 سړی دی 12 زنانه دی 20 ماشومان دی او زخمیانو کې 3 پوری سړی 2 ماشومان او دغه سي 23 دی نو هغه زنانه شامل دي. زیات تر نقصانات چې دی نو هغه د خیبر پختونخوا په مختلف اضلاعو کې شوی دی. اضلاعو کې اپر و لوور چترال راځي، مالاکند دی، دیر دی، وزیرستان دی، سانتے کرک چار سدا پشاور بنو وغیرہ شامل دے
نموڑے وائی ٹول اغیزمن سمو کے ددوی کسان او سم موجود دی او کم غریز سمو کے چھ پولو نہ پریوت دی حالتے عارضی پولو نہ ہم دخل کو اسانتے ویلے پر جرو کر دی پا صبح کے دا قدرتی افتونو دا نظم اداری یا پی ڈی ایم اے ویان انور شہزاد مشال لیڈو تے ویل چھ او سم لابارانو لڑے روان دا او چترال کے تر دیشم اگست بیڑانی حالت اعلان شوی دی دا صبح سندنو کے سیلابی صورتحال ہم پیدا کی دی شی
خیبر پختونخوا کی مختلف ضلعوں کی وقت وقت باران سلسلہ روان دا چترال اپر کی دا حالات کڑکچن کے دو وجہ باندھی دا ریلیف محکمے اڑخا دی میاشت آخری نیٹی دیشتم اگست پورے ایمرجنسی لگاولے شوی دا ہم دا غشان دا پی ڈی ایم ایل اڑخا دریابونو کی دا صورتحال مناسبت سرا دا چار سدی پیخبر او نوخار کم ضلعی انتظامیہ دا دی انتظامیہ تا مراسلہ ہم جاری شوی دا چی وقت پا وقت پا دریابونو کی دا اوبو سطح نگرانی دی مسلسل لکڑے شی
دا موسمیات محکمی ترمخا راتون کی دوی روز پوری ہم دا خیبر پختونخواز نسیمو کی دا تیز و برانون امکان شتا دی ولی دا خیب روز تو با موسم سو روز لپارا اوچ او گرم بی خبرا او غریز نسیمو کی دا نور و برانونو کی دو او اور گٹان ویلی کی دو لواجی خط سندونو کی سیلابی صورتحال پیدا کی دی شی نو باید سندونو او خوڑونو سرا او سیدون کی خلق خپل زانونا او مالونا محفوظ زانو تا ورسوی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو
مشال ریڈیو ته وګی د خیبر پختونخوا په سواد کې د انجینرینګ پونتون ملازمین لدې عمل په احتجاج دي چې په وینای حکومت ورته ل دریو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړي مظاهرینو دا هم ویلي چې د پونتون ودانۍ هم په بشپړ ډول نه ده جوړه شوې او پاتې کار ودرېدلې چې له کبله دوی په خپلو نوکریو ویریږي دای چارواکی وای چې د پونتون د ودانۍ کار ځکه ودرېدلې چې له ټیکادارانو 22 کروڑ روپۍ قرضداري دي دغو چرواکو په وینا کوشش کوي چې د پونتون لپاره 3 اربه منظوري شوي روپۍ جاری کړل شي نیاز احمد خان په تفصیل لري
د سوات انجینئرنګ پوهنتون په لسګونو کاروندان کنجو کې د پوهنتون ودانۍ مخې ته په دغه توګه احتجاج کوي چې ورته تنخواګانې نه میلاویږي احتجاج کې شریک د میادم معظم علي چې لیبرټری کې د مرستیال په څوکۍ کار کوي وایي چې په مشکل ورته دغه څوکۍ میلاو شوي
ما بي اس باټ نه کړی د زبک کلاس 4 دغه باندې پوسټ باندې ما ته شاته چې کم دنو فیملی زما ز سپورټ کوم ز تنخواه لم فیملی شاته ما ته غټه فیملی پرته ده نو د حکومت د پکار ده چې نور جابونه راو باسي نور خلکو لچ کم دې زما په شانتي بی ایس پارٹی کړي یا بی ایس پروگرام کم دغه کړي نو هغه د پر جابونه اور کې اشته زم نه جابونه اخلي نو زموږ حکومت د مطالبه ده چې باید داسې سیستم وکړي چې د اشته کم ملازمین دي دا بحال کړي او داسې نه چې تاسو وسته کانټریکټ بیس تاسو دا هم ختم وي پکار ده د حکومت له خدا پکار ده چې موږ اوس مستقیل ته 4 سال موږ بدی کې جاب وکړو او اوس موږ پکار چې موږ پرمننت ور وړي
هماري تنخواه هماري تنخواه
همکې انجینر حضرت علي چې لاس کې د پوهنتون بحالی او تنخواګانو ورکول غوښتنو چاټ نیولې وای چې 3 کاله وړاندې د سوات پوهنتون په خیس او کینه په دغه توګه استعفا ورکړه چې انجینرینګ یونیورسيټي کې ورته د هغې نه خنو کری میلاو شو
بهان وی الکان نه دلته کې دلته بهان وی خاندانونه چې دا یو ډارک طرف ته روان دي تیارې طرف ته روان دي قبل فرض کا د دې خلکو نه دا جاب زوغسته کې شي نو آیا زده حکومت وخت نه دا تپوس کوما چې دا خلک وسه کوي آیا دا خلک په بیا هغه ټیرریزم ته اوړي یا بیا ټوپک راخلي قبل فرض کا دلته کې یو ماستر یو ماستر کینډیډیټس دي دلته کې زموږ سره ماسټر شته زموږ سره پی ایچ ڈی کینډیډیټس شته دلته کې زموږ سره کوم دی 16 ایجوکیشن دي ټول ماشاءالله ټول ایجوکیټډ کسان دي ته دونه جاب وغسته شي نو دوی وسه کوي
د تحصیل قبل په خوانې ناظم او سیاسي مشر حاجی رحمت علي وای چې دوی د پوهنتون متاسینو سره ملګری دي او د حکومت لخوا د پوهنتون بندولو غندنه کوي
جون 2024 تیر شو د 3 اربه روپۍ په کارو کې ریلیز شو هغه پی ٹی آئی حکومت دا منظور کړی وو هغه حکومت وس هم دی نو دې له 40 کروڑ روپۍ ورکړي چې په دې کې بقایجات ته ټیکهداران چې دي هغه 22 کروڑ روپۍ دي او دې ته میلاو شي 20 کروڑ هغه په بقایجاتو کې لاړې خو اوس مخکې که په دې ریشو باندې دي دا پیسې ورکړي دا 18 سال کې مکمل کیږي نو په کار دا چې دې له دې پیسې ورکړي او دا روان منصوبه چې دا ونه درې زمونږ بیگانو صاحبانو هم دا خبره کړې وه چې دا او وزیر اعلی صاحب چې دا روانې منصوبې چې کومې دي پی ټی آئی حکومت منظور کړي دا به بندیږي نه او دا به مونږ جاری ساتو
د انجینئرینګ یونیورسيټي مرستیال پروجیکټ ډایرکټر پاتشه آزاد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې یاد پوهنتون لپاره 15 اربه روپۍ منظوري شوي، په کې 2 اربه روپۍ جاری شوي او لګېدلي، او د پوهنتون د ودانۍ 85% کار مکمل شوی، ځکه چې د ټیکادارانو 2 کروڑ روپۍ بقایا دي.
ڈی جی ایم این ای ته هم لیټر په دې دغه کې کړی دی چې زمونږ د لایبلټی تاسو راشه ویریفای کړئ را سره، چې دا مونږه د ټیکادارانو ته دا پیسې ریلیز کړی شو سر. نو کنسٹرکشن خلا بقایا جاتی جی، دا کنٹریکٹرز بقایا جاتی. نو سر دلته اوس زمونږ سره درې ټیکاداران دي، دا اوورال یونیورسټی چې کم لایبلټی ده سر هغه زمونږ سره 22 کروڑ ده.
د پونتون جاری ساتلو او بیا د ملازمینو غوښتنو په اړه د سیمې د صوبای اسمبلی غړی او ترقیاتی کارونو مشر اختر خان په دا اړه وایي چې د صوبې وزیر اعلی سره به خبره کوي، او امید لري چې د پونتون لپاره منظوري شوي 3 اربه روپۍ جاری کړی شي. دی وایي چې د صوبای حکومت سره پیسې نشته، ځکه دغه منصوبه ودرولای شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. د بلوچستان په گوادر کې د بلوچ یک جهتی کمیټې غړي د امنیتي ځواکونو لخوا په کاروایانو سربیره پر لتروان ساتلې ده. د احتجاج مشر مهرنګ بلوسی ویلي چې حکومت له یوې خوا د مذاکراتو خبره کوي او له بلې خوا یې امنیتي ځواکونه د دوی ملګري نیسي. په همدې حال کې د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې خبرو اترو ته ژمن دی، خو په گوادر کې چینی وګړي په کیوسیږي د پرلت د دوام اجازه نشي ورکولای، نو ځکه باید ختم شي. خو پرلتواد وایي چې تر څو یې ملګري خوشي شوي نه وي او حکومت د وژل شویو احتجاجیانو د مرګ مقدمې پر اف سي ځواکونو درج کړي نه وي، مظاهرین ختموي. ایوب ترین په دې اړه راپور لالیږلی.
د بلوس اگزیکټیو کمیټي له لوري په گوادر کې غوا حکومت د خبرو بلنه ورکول سوې ده، او شرط یې لګولې دي چې د خبرو څخه لمخه دي د راجی مچی غونډې پر مخال ټولنې ولسوي مظاهره چان خوش کړل سي. د خبرو د بلوس اگزیکټیو کمیټي مشر میرمن مارنګ بلوچ د اگست په 4 نیټه په گوادر کې د احتجاجي پرلت پر مخال وایو خبري کانفرنس ته کړې ده. پر دې مخال د بلوس اگزیکټیو کمیټي نور مشران هم موجود وو. میرمن مارنګ دا هم وویل چې حکومت دې د خبرو یا مذاکراتو لپاره د لارې د اواري په خاطر د گوادر په ګډون ټوله لوی سړکان خلاص کړي، او د کوم کسانو په ضد چې د احتجاج پر مهال مقدمه یا اف آی آر سوی دي هغه دې حکومت بیرته واخلي. پرون ریاست په نوشکې کې تشدد کړی او یو ځوان یې وژلی، ډېری نورې زخمیان کړي دي، او دا ثابته شوه چې د حکومت و مخ ته د آئین او قانون په نامه یو شی هم نسته. یو اړخ ته په گوادر کې د خبرو پر مهال حکومتي وزیران موږ ته تسلی راکوي چې تشدد به نه کوي، بل پلو ته د خبرو پر وخت په نوشکې کې تشدد سوی دی، خو حکومت ویلی دی چې دوی همیش پر خبرو یقین لري، لیکن د احتجاج په نامه خلکو ته د ورانکاری اجازه نه شي ورکولی. د خبره د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی تېره ورځ په کوټه کې د پولیسو د شهیدانو د ورځې په اړه جوړې شوې وی دستور ته کړی ده، او ویلی دی
زه
بالکل د خبرو حامی یم، او کومه ستونزه هم وي چې هغه د خبرو د لارې هوارېږي نو تر دې بله ښه خبره نشته. خو داسې نشي کېدلی چې تر څو خبرې نه وي پیل شوي تر هغه وخته پورې د بیا ریاست و دوی ته اجازه یا د خلکو د قتلو لایسنس ورکړي. د دې څخه لمخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیالنګو په گوادر کې د بلوچ اگزیکټیو کمیټي تر څنګ د گوادر د سیاسي جماعتو او تجارو د مشرانو سره په وار وار خبرې وکړې، خو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې. البته په گوادر کې د جولای په 28 نیټه د بلوچ اگزیکټیو کمیټي له لوري د راجی مچی په نامه چې کومه غونډه وسوه، د یادې کمیټي د مشرانو په خبره چې په هغه غونډه کې د ګډون په خاطر گوادر ته روانو خلکو په مخ حکومت د جولای د 28 نیټ څخه د کوټ کراچي په ګډون ټول لوی سړکان تړلي وو، چې له امله نه یوازې په گوادر بلکې د صوبې په نورو برخو کې عادي ژوند تر سخت اغیز لاندې راغلی دی. د ډول تجارو او دکاندارانو هم ادا کړې ده چې دوی ته هم لوی مالی زیان اوښتی دی. د کوټ د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر اختر کاکړ و مشال ریډیو ته وویل پکار دی چې حکومت ټول سړکان سم د لاس خلاص او د مظاهره چانو سره د خبرو لارې خپل کړي.
تجاران دی په یو دلدل کې پساو دی او دلته ک بلوڅي ک پښتون دی د دې خلکو کاروبار د ورځې غټي ماشامې خوري. د چمن بارډر د یو کال سباندې باجنې بند پر ګوادر چې کم پسنې دی پړو بارډر دی دا تمام بند زمر د خلکو روزګارونه زمر مالونه زمر سکریپ زمر سریا او کومه پالیسی چې د سټیټ دا وخت دا داسي پالیسی نه ده په دنیا کې دا درنی کیږي راغی په طریقه باندې دل کې
ته دا ونی وړ ده چې ګوادر ته د لارو د بندش او بلوچ اگزیکټیو کمیټي د کارکونکو د نیول کېدو په ضد د بلوچو د یووالي کمیټې لخوا په ګوادر کې د 28 جولای جلسه وروسته په احتجاجي پرلت کې بدله شوی و. دا پرلت اوس هم روان دی. د پرلت برخوال غوښتنه درلوده چې په صوبه کې دي لادرکه بلوچستان ومندل سي او دوی دی را خوش کړل سي. د ګوادر په ګډون د بلوچستان پر قدرتي شتمنیو دي واک او اختیار و بلوچستان ته ورکول سي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو اوس وخت راغلی د خبرونو د لنډیز.
خیبر پختونخوا کې تیر یوې میاشتې راهیسې بارانونو تیزو هواګانو او سیلابونو له وجې د 500 سیوا کسان مړه شوي دي او لس کم سل ژوبل دي. سرکاري شمېرې ښایي په مړو شوو کسانو کې زیاتره شمېره د ماشومانو ده. د قدرتي آفتونو د نظم ادارې پی ډی ایم لخوا شریک کړل شوو شمېرو تر مخه تیرو دوو ورځو کې بارانونو او سیلابونو نور 15 کسان مړه کړي دي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر مهرنګ بلوچ د بلوچستان له حکومت غوښتي چې د دوی گرفتار ملګري خوشي او د صوبې ټولې تړلې لارې خلاصې کړي. نوموړي پرون په گوادر کې د بلوچستانو د احتجاجي پرلت په ځای کې دا خبرې یوې خبري غونډې ته وکړي. د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې د تختی نصرتی تانې مشر یې چې محمد طارق وژل شوی دی. د یو بل خبر لمخې په ورځو کې ناپیژندلو وسلوالو 2 تنه وژلي او 4 زخمیان کړي دي. د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. په چمن کې د ترسره شوي پرلت مشرانو ویلي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط خلاف یو وار بیا پرلت پیلولو په اړه سلا مشورې پیل کړي دي. پاکستاني چارواکو په چمن کې د 2023 کال د اکتوبر په 1 له هغه وروسته پرلت پیل شوی و چې پاکستاني چارواکو افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط اعلان وکړ. د جمعه اسلامي جنرال سیکرټري لیاقت بلوچ ویلي زردا چې د ګرانۍ عزت پیل کړي خپل احتجاج په خبر او لاهور ته هم وغځوي. نوموړي دا خبره پرون په راولپنډه کې د جمعه اسلامي هغه احتجاجي پرلت په وینا کې وکړه چې د جولای 28 نیټې راهیسې یې پیل کړی دی. د افغانستان په زابل ولایت کې د سیلابونو په نتیجه کې لس تنه مړه شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د دفاع وزیر لوی راسټن له خپل اسرائیلي سیال جواف ګالن سره د اګست په 4 خبرې کړې او ورته د ایران لخوا د ځوابي برید په صورت کې د امریکا د پوخ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. اوریدونکو د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینی استعفا کړی او له هیواد وتلې ده. دا وروسته تر هغې ده چې په پرونیو مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي. صفی الله ستانکزی د نور تفصیل سره.
د دوشنبه پر ورځ قهرجن مظاهرچیان د ګرځبندیز د قانون خلاف راووتل او د شیخ حسینی په هستوګنځي یرغل وروړ. نړیوالو خبري اژانسونو له هغې ډلې اسوسییټډ پریس او فرانس پریس خبر ورکړی چې قهرجن مظاهرچیانو شیخ حسینی استعفا ته اړ کړه. د راپورونو لمخې شیخ حسینه په یو پوځي هلیکوپټر کې خپل هیواد وتلی. د هند سی ان ان نیوز اتلس ټلویزیوني شبکې د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې شیخ حسینه د هند خاورې ته ننوتلې ده. شپږاویا کلنه شیخ حسینه 15 کاله د بنگلاديش صدر اعظم و. د بنگلاديش د پوځ لوی درستیز جنرال واکر زمان په یو بیان کې د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو تایید وکړ او ویل چې یو موقت دولت به رامنځته شي. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهره چیانو په سړکونو باندې خوشحالي وکړي او جشنونه ونیول. مظاهره چیانو پرون د شیخ حسینی استعفا غوښته خو هغه ګواښ وکړ چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگلاديش کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي وو. په بنگلاديش کې دغه تاوتریخجنې مظاهرې د ملکي خدماتو او دندو په قانون کې د تخصیص شوو ونډو پر ضد پیل شوې وې. حکومت 30% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنیو ته ځانګړې کړې وې چې 1901 کال یې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ ګټلو ټولو مبارزه کې برخه اخیستې وه. د شیخ حسینی په مشرۍ د بنگلاديش حکومت په ټولو هیواد کې د ښوونځیو او پانتونو د تړلو او د انټرنیټ د بندولو ترڅنګ نظامی حکومت اعلان کړی و او هم یې پوځیانو ته د ډزو اجازه ورکړې وه. په وروستیو اونیو کې په بنگلاديش کې د مظاهرو په تړاو لږ تر لږه 1000 کسان نیول شوي هم دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو ته وګي او دونکو په چمن کې پرلتوال وایي چې حکومت ځایی او د سپین بولدک خلکو ته بغیر له پاسپورت او ویزې د سفر اجازه ورکولو په واده بشپړ عمل نه کړی نو بیا مظاهری پیلوي. د دوی په وینا حکومت اوس یوازې پنډیانو یا لغړیانو ته اجازه ورکړي چې په شناختي کارډ او تذکره سفر وکړي، خو نورو ځایی خلکو ته اوس هم د پاسپورت او ویزې شرط ایښی دی. د خلکو تر نهه میاشتې پرلت له حکومت سره تر مذاکرات وروسته ختم کړی و. بلخوا د بلوچستان چارواکي دعوه کوي چې په خبرو اترو کې کړي ټولې ژمنې پوره کړي دي. بوریوال کاکړ په دیړه نور تفصیل لري.
په چمن کې د ترسره شوی نه میاشتنی پرلت مشران وای په دې اړه یې سلام مشورې پیل کړي دي چې پرلت بیرته پیل کړي. د پرلت د پاکستانی حکومت لخوا افغانستان ته د تګ راتک پر مهال د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو پر ضد ترسره شوی و. د 2023 کال د اکتوبر له 1 پیل شوی دا پرلت د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته د 6 کال د جولای پر 6 پای ته رسیدلی و. د پرلت مشران ویلو چې د چمن او سپین بولدک سیمو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم شوی دی، نو ځکه دوی پرلت پای ته رسوي. خو د پرلت د کمیټي ویاند صادق اڅکزي د اگست پر 4 مشال راډیو ته ویل چې حکومت له خپل ژمنو پر شا سوی دی. د پوینا ژمنه د چمن او سپین بولدک د ټولو لسوه، خو به له پاسپورت او ویزی د تګ راتک اجازه اوس یوازې پانډیانو یا لغړیانو ته ورکول کیږي.
پر هغه فیصله باندې حکومت نه ځي، بانه جوړی مختلف نمر به مجبورې پرون مر په خوړه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر کار خان ودان ولیدې، نو د محمود خان اڅکزي سره مرابطه ده، د اصغر خان د صوبایي صدر د عوامي مشر پارټۍ د هغه سره مر لیدنه وکړ، نو مر به برته پښتون کامپرست کم قوتونه چې دي هغه به غونډو او پنډیان دا لغړیان به ورسره قبایلي مشران به ورسره برته بکشې، نو بل لار نشته.
د صادق اڅکزي په وینا دوی د سیمې د تاریخ تر ټولو اوږد پرلت د دې لپاره نه وهلی چې یوازې مزدورانو ته دی بې له پاسپورت او ویزې د تګ راتک اجازه ورکړل سي. د زیاته کړه چې په سپین بولدک او چمن کې یو خلک ژوند کوي، د دوی د مزدوریو او کاروبار ترڅنګ رشتې هم دي.
ټول خو نه غوټې نه وړي نه راوړي. افغانستان په منډیانو کې تجاران دي، هلته موږ مزدوري کوو. د افغانستان په منډیانو کې زموږ کانټینران پراته دي، دوکانونه مې دي، هلته زموږ سرمایه ده. نو صرف پور صرف چې دا بیچ پاکي جوړي چې لغړی جمبیل کا تګ راتک لاره به پر پاسپورت کې.
صادق اڅکزي زیاته کړه چې لغړیانو هم اوس له تلو راتلو بایکاټ کړی دی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک لپاره دی د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړل سي. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیا لانګو وایي حکومت چې له پرلتوالو سره کومه وعده کړې وه پر هغه ولاړ دی. نوموړي د اګست پر 4 مشال رډي ته وویل چې د لغړیانو لپاره یې د ویزی او پاسپورت شرط ختم کړی دی. زموږ چې کوم مزدوران ورونه دي، د هغوی موږ ټولې مسلې هواري کړې دي. اوس هغوی ته مسله د افغانستان لخوا ده. موږ ورته ویلي دي چې ستاسو هلته قبایلي اړیکې دي، نو خبرې ورسره وکړئ، خو افغان لوري له دوی سره خبرې نه کوي. نو مسله زموږ لخوا نه ده، له افغانستانه ده. له نوموړي مې وپوښتل چې د پرلت مشران خو وایي چې له دوی سره یوازې د مزدورانو نه بلکې د چمن او سپین بولدک د ټولو خلکو خبره سوي وه. زیا لانګو په دې اړه وویل چې تر ټولو لویه مسله د مزدورانو وه، هغه یې هواره کړې او نورې مسلې به هم د ده په وینا خدای خیر کړي. د یادونې وړ ده چې د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کړی و. یا د حکومت ویلو چې د هغه ګام هدف یې نه یوازې د ناامنۍ او کاچاک مخنیول دی، بلکې د دوی په وینا افغانستان او پاکستان دوه بیل ملکونه دي، نو ترمنځ یې تګ راتک باید په پاسپورت او ویزه وي. خو د هغې حکومتي پریکړې پر ضد په زرګونه خلکو پر سخت یخنی او ګرمي سربیره تر نهو میاشتو په چمن کې پرلت وهلی و. دوی وایي اوس یې هم دریز هغه دی چې د چمن پر پوله پاسپورت او ویزا په هیڅ صورت نه مني.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په اسلام آباد او په راولپنډی کې افغان کډوال وایي نږدې هر ورځ پولیس د دوی کورونو ته ورځي او په تکلیفوي. ځینو افغانانو مشال ریډیو ته وویل چې پولیس له اسناد لرونکو او اسناد نه لرونکو دواړو ډلو افغانانو څخه رشوتونه غواړي. د دوی په خبره هغوی چې پیسې نشي ورکولی افغانستان ته په زور لیږل کیږي. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته منلي چې د هستوګنې قانوني اسناد نه لرونکي کډوال نیسي، خو اسناد لرونکو کډوالو ته یې څه نه دي ویلي او نه یې هم له چا رشوت اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د رجسټر افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2015 کال د جون تر پای غځولې. راشد خټک په دې اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد او ورسره په پوله خار پینډی کې اوسېدونکي افغانان وایي چې دوی د ویرې او ترهې لاندې ژوند تېروي، ځکه چې د سمودرسې پولیسو د بې اسناده کډوالو نیول پیل کړي دي. دوی تور لګوي چې پولیس هغه افغانان هم نشي چې کوم دریم هیواد ته تللو دپاره پاکستان ته په ویزه راغلي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا یو مشر میوند عالمي مشال رډیو ته وویل چې هره ورځ په لسګونو افغانان چې ښځې او ماشومان پکې شامل وي د پولیس لخوا نیول کېږي. ځینې یې بېرته راخوشي کړل شي، خو ځینې په جبري توګه افغانستان ته ولېږل شي. هغه وویل چې تېره ورځ تر نیم سل زیات افغانان پولیسو نیولي او د اسلام آباد عینین تانې ته بولي وو. چرستو یو سل یول سړي را خوش شول، خو نور چې ښځې او ماشومان هم پکې وو افغانستان ته ولېږل شول. په اسلام آباد کې اوسېدونکي یو بل افغان کډوالو چې زیاتره افغانان په بی 17 براکو، صادق آباد، فیض آباد او د سبزی منډۍ په سیمو کې نیول کېږي. هغه وویل چې دی په خپله په ویزه پاکستان ته راغلی دی او کاناډا ته د تلو اراده لري، خو څه موده کېږي چې د ویزې موده یې ختمه شوې ده او اوس د پولیسو له ویرې د کور نه هم بهر نشي وتلی. په اسلام آباد کې اوسېدونکي یو افغان کډوال محمد صابر مشال رډیو ته وویل چې پولیس صرف بی اسناده کډوال نه نیسي، بلکې اسناد لرونکي کسان هم پازابای.
دا یو څو مودې کېږي چې پولیسان دلته موږ ډېر تنګوي. درس دلته مهاجرین چې دي، باوجود د چې قانوني اسناد او مدارک لري، باوجود دې هم نو سهار په 3 بجو 4 بجو د سهار راځي کورو شاته ودرېږي او نو د موږ اسناد ډاکومنټس واړي بیا هم چې کله ورته وړاندې کوو، سره دا هم بیا موږ ته مشکلات ګوري. نو دا مشکلات ورځ تر بلې ډېریږي او په هر ډول بانه کوي او موږ
میوند علمی وویل چې د مهاجرت نړیواله اداره یعنی IOM د دوی سره مرسته کوي، خو چرواکي زیاتره په دې بریالي نشي چې افغان کډوال د پولیسو نه راخلاص کړي. په پینډی کې اوسېدونکي یو افغان کډوال احمد الله مشال رډیو ته وویل چې په ځینو سیمو کې پولیس په ملکي جامو کې د افغانانو کورونو ته ورځي او د دوی اسناد ګوري.
که څه هم زه ټول قانوني اسنادونه لرم، خو هغه دوستان ملګري چې ترې خبرې کو نو روزانه دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې ځای پولیس راځي، زوروي، د اسنادونو پوښتنه ترې کوي او دا یو غټه ستونزه ده، لویه ستونزه ده. واقعا هغه کډوال چې دلته اوسېږي نو دوی ته یې بېخي رواني تکلیف پیدا کړی، نو هیله لرو چې دغه ستونزې ته په یو ډول نه یو ډول رسیدنه وشي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو غړي او د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رډیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقله پالیسی نه لري.
پکار دی چې پاکستان یو پراپر پالیسی مهاجرو باره کې، ټولو افغانانو باره کې، جنرلي څوک مرادي او هغه د بین الاقوامي قوانینو مطابق هغه پاکستان د هغې معاهدو حسابي کونه په پاکستان لاګو کېږي. که دا اسایلم چې دی هغه ریفیوج، دا بنیادي انساني حق دی. اوس او دا هم د پاکستان خپل قانون دا دی چې یو خاص ټایم تیر کی کوم خلک یا دلته پیدا شوي وي هغې ته خو خاص کار د پاکستان فعلیت حق دی. دې باره کې پاکستاني عدالتونو فیصلې هم شته، خو په دې عمل نه کېږي.
د اسلام آباد پولیس یو چرواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې دوی ته د بې اسناده افغان کډوالو نیولو یا جبري خپل هیواد ته لیږلو په اړه کوم ځانګړي یا نوي هدایات نه دي ورکړل شوي، خو دوی د تیر کال رسې په ښار کې د امنیت ساتلو په خاطر دا لړۍ تیزه کړې ده. هغه وویل چې دوی د نیول شوو افغان کډوالو جلا ریکارډ هم نه ساتي او دوی نه پوهیږي چې په تېره یوه اونۍ کې څومره افغانان نیول شوي یا جبري خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د پینډۍ پولیسو چرواکي هم مشال لډو ته وویل چې دوی د قانون نه سرغړونه کوونکو په ضد ګامونه اخلي او بې اسناده کډوال هم په دغه کسانو کې شمارل کیږي. خو د سبزی منډۍ تڼې مشر جمشید خان مشال لډو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي او د بې اسناده کسانو په اړه هم دوی ته کوم لیکلی امر نه دی شوی.
مونږ ته لیکلی شوی اډر دې باره کې نه دی راغلی، داسې څه قسم پالیسي یا اګریمنټ زموږ نشته. وربل خبرې دي، مونږ ته حکم صرف دا دی چې بغیر اسناد کم خلک دي هغه نیسی او چا سره چې اسناد وي یا سر ډاکومنټ ورسره وي هغه مه نیسی. مونږ دې کاغذونو ته اهمیت ورکوو خو دې باره کې لیکلی شوی څه حکمنامه مونږ ته نه دی راغلی. مونږ ته صرف دا ویلی شوي دي چې اسنادو خیال ساتئ، غیر ضروري څوک مه تنګوئ او د یو انسان هم تذلیل مه کوئ.
د یادونه وړ ده چې د روان کال د جون په میاشت کې پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک کې د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یو این سی آر د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 1.5 لک اسناد لرونکي افغانان میشت دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بر جنوبي وزیرستان یو نماینده جرګه وایي حکومت تر اوسه د سیمې هغو خلکو ته معاوضې نه دي ورکړي چې کورونه یې د وسلوالو پر ضد د پاکستان د پوځ د 2009 زیږیز کال په عملیاتو کې ړنګ شوي ول. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید نورو.
د سویلي وزیرستان ماسید سیمې اوسیدونکي د اگست په 14 مشال رادیو ته ویلي دي چې د 2009 کال پوځي عملیات رای نجات کښې د ړنګ کړې شوي کورونو معاوضه لیا حکومت نه دو ورکړې چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغې باره کښې د سیمې یو مشر اډوکیټ شیرپاو ماسید ویایي
دوران د مسجد قوم د اپر وزیرستان څو یو لک شل زره پرت مل ړنګې شوې. هغه شه حکومت د میر د ړنګې کورې سروې وکړلې چې پاشې څه 2000 کم 50000 خلک ته موضوع ملاو شوه او څه 6000 مل هغه دغه ړنګې دي نه جوړولی شي او نه موضوع ملاویږي. او پیرا ړنګه مله ته 4 لکه موضوع وه او نیمایي ته 2,60,000 ورکولې. نو اوس د 3-4 کوله راته یا موزان تو ملاو شوی او هغه کې ماتینا مهنګای چې په 4,60,000 کېږي نه چې د میر مل رنگ دی اګه میر سکیورټي ادارې د جټې د جوزین رنگ شوی دی او موجوده کې کوم حکومت ته هغه سره د میر د علاقې مشرونه په اسلام آباد سیمه باندې جرګې وشولې خو صرف یقینداني ورکوي او عملي تور چار نه کېږي.
د عوامي نماینده جرګې یو مشر جاوید ماسید ویایي چې حکومت 2,60,000 خلکې ته د ړنګ کړې شوي کورونو معاوضه لیا نه دو ورکړې.
خبره خاص خاص مخصوص کوي نو
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې د ړنګ کړي شوي کورونو معاوضه غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې تکشه شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
پروینشل ګورنمنټ خپل کیس تیار کړی دی او د وفاق ته لاجلی دی. دا پیسې د وفاق سره دي، دا پیسې د نیجا پروینشل ګورنمنټ نه ورکوي.
د سویلی وزیرستان ضلع مشرونه دا هم وویل چې کا مرکزی حکومت د دوی ړنګ کړي شوي کورونو معاوضه زر ویر نه کړه، بیا و د ضلع اوسیدونکي د خپل حق غوښتنې د پوراوو. په اسلام آباد کښې د اقوام متحده دفتر مخې ته په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت داوه کوي چې د جولای په اخیره اونۍ او د اګست په لومړیو ورځو کې د ځینو شیانو نرخونه ارزانه شوي او د ګرانۍ شرح کمه شوې ده، خو د پېښور په بازارونو کې اخیستونکي وایي چې دوی ته د ګرانۍ کمېدل ځکه نه محسوسېږي چې یو شی کاردانه شي نو بل شی ډېر ګران شي. اقتصاد پوهان وایي چې حکومت دې په دایمي ډول د ګرانۍ کمولو لپاره تجارت زیات، ټکسونه کم او په هر شي کې د مداخلې پر ځای آزاد بازار ته اجازه ورکړي. ازمد ریشا په دې اړه تفصیل رالېږلی.
دا پاکستان د شماریاتو ادارې بیر آف سټیټسټک د اگست دړومبې اونۍ جاری کړې شمیرو کې وایي د ګرانۍ شرحه د 12.5% نه 11% ته کمه شوې ده. رپورت کې ویلي شوي چې روانه اونۍ د غوړو په نرخ کې 10% او د سبزیانو په نرخ کې 8% کمی راغلی. د سرحد چیمبر آف کامرس مشر فواد اساق مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د کاروبار حوالې سره حکومت د ټیکس او ګرانې کومې پالیسیانې جوړې کړي، تاجران مجبور دي چې په ګران نرخ شیان خرڅ کړي.
ټیکس ډېر زیات دی، سیل ټیکس ډېر زیات دی، کله ایکسپورٹ کی کله امپورٹ کی. دغه شان ته چینی پروت دی، هغه د ایکسپورٹ اجازت نه ورکوي، بیا ورکی نو هغه دومره زیات ایکسپورٹ شي چې هغه بیا امپورٹ کول غواړي. نو زما دا خیال دی چې حکومت دې بالکل ډی ریگولیٹ کی، دا ډیوٹیز بالکل کم کی. د یو ای غونته صرف 5% ڈیوٹی او دا تجارت چې دے آزاد کی، دے مداخلت دے ختم کی، دا غنم او دا چینی او دا اوڑو هر یو شی کې حکومت مداخلت دے. نو چې حکومت ختم کی نو خلق با پخولا غنم علی دا زمیندار نه.
دا شماریاتو اداره وایي د کال 2023 د اگست میاشت نه د کال 2023 د اگست میاشت پورې د پیازو نرخ 8.5%، دالونه 2.5% او اوچ په 2.5% ګران شوی. د اگست په څلورما د ادارې په ویب پاڼه خپور کړي معلومات تر مخه روانه اونۍ د چرګانو، روجو، په کور کې د بلولو ګیس او د پټرولو په نرخ کې سیواوال راغلی. په خبر کې یو غیر سرکاري ادارې سره سکیورټي ګارډ اسدالله مشال ریډیو ته وویل چې د ارزانه فائدہ ورته نه رسی، ځکه که حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي.
منګي هدون ازیات شوی د کنه چې صحه دي نشتر یار یو شی روت تور د ګرانیږي او شل زره تنخاره نو پاغه کې او دا دلم 20000 روپے په مونږ باندې بل لاغلې او صرف درې پکې په کور کې رچتی هغه پی چلیږي. نو منګي ډیر ازیات راغلی را او بلونم نشو جمع کولی پکې چې کمې سبزی له ورځې نو د یو نیمو سلو 200 کیلو کمه نشته. نو منګوی ښه زیاتره
دا شماریاتو اداره وایي چې د مئی په میاشت کې د جون په نسبت د ګرانۍ شرحه 3% لوړه شوې وه، چې ورسره په ښاریو سیمو کې د ګرانۍ شرحه 14 او په کلیوالو سیمو کې د ګرانۍ شرحه 15 فیصد سیوا شوی. د پیښور اوسیدونکو سنان خان مشال ریډیو ته ویل چې درې میاشتې مخکې د خوراکي شیانو په نرخونو کې کمی راغلی، خو د جولای په میاشت کې نرخونه بیا سیوا شوی.
داسې سیز نشته نن سبا په پاکستان کې چې د هغه د مهنګای نه بهري کو وړی والے، چینی والے، دوڑا والے، دا کور نور داسې اشیاء ضروریات چې هغه واخلي نو یو سیزم نن سبا ارزان نه دی. وروسته روزه د مهنګای سیوا کیږي، کمیږي نه، چې لکه مونږ وایو چې دا سیز به کم شي. البته دونه پرخ راغلی د دینه مخ کې دو درې میاشتې مخ کې چې لکه سیزونه کم شو او هغه ریټونه واپس بیا خپل دوباره خپل ځای ته هتل ندی. مطلب دا چې مهنګایي واپس خپل ځای برقرار ده، بس هغه مصنوعي طریقې سره دی خپل دغو کې طریقه کارو کې حکومت خو پراپر پلاننګ د دې سره دا نشته چې لکه مهنګایي به موږ څنګه کمو. د ټول نه غټه مسله دی وخت په پاکستان کې مهنګایي ده د غریب سړي لپاره.
د نېشنل پارلیمنټي ټاسک فورس کنوینر اظهر کیانی د اگست په دریمه رسنو سره خبر کیول چې ملک کې گرانی په کمیدو ده او د تیر کال په نسبت سخ کال په گرانی کې شپږ فیصد او د روان کال د فروری د میاشت نه د جولای د میاشت پورې د بنیادی ضرورتونو د شیانو په نرخونو کې 11% کمواله راغلی. نړیوال ادارې فنچ ریټنګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څېړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په صوبه کې د صنعتونو د پرمختګ او پانګونې زیاتولو لپاره کارخانه دارو ته د سهولتونو او ارزانې بجلی ورکولو لپاره هلې ډلې تیزې کړې دي. د صنعتونو لپاره د صوبې د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د اګست پر څلورمه مشالې لته وویل چې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور په ورستو کې د نوخار د رشکۍ په خصوصي اقتصادي زون کې له چینایي سوداګرو سره لیدلي او هغوی په صوبه کې پانګونې ته هڅولي. نور تفصیل غلام غوث ناورو.
د صنعتونو د وزارت لپاره په خیبر پښتونخوا کې د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د اگست په څلورمه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې صوبایي حکومت د صوبې د خپلې بجلی د پروژو لپاره د برېښنا د ترسیل خپله اداره جوړه کړې ده او صوبایي حکومت پلان لري چې په ارزانه بیه صنعتونو او کارخانو ته بجلی ورکړي. عبدالکریم خان زیاته کړه چې اعلی وزیر علی امین ګنډاپور پر رشکۍ خصوصي صنعتي زون کې د پانګونی کولو لپاره او د کارخانه دارو پښتونخوا صوبې ته د راوستلو لپاره د چین د شخصي کمپنو سره هم ملاقاتونه کړي دي.
رشکۍ سپیشل اکنامیک زون ته چینیز ډیلیګیشن راغله چې موږ موجوده حالاتو کې څنګه تیز کړو. زیاله سے پر تو 15 کم از کم 15 روپے بجلی ارزانہ چکم موجودہ ریٹ تے اگے نا آفر کچ دا وس پدا کو کتا سو کے سوک انویسٹر وی اور راضی دی اور دا غیر پار سی ایم سے براغلے والتا انویسٹران ول دل
خو صنعتکاران وای پ پختونخوا صوبہ کی دوڑان دینا تر و سو زیاتی کارخانے د بجلی او گیس د کمی او امنیتی ستونزو پ وجہ پ 13 لسیزہ کی تڑلی شوی او پکار دا صوبائی حکومت د بہرانیو شرکتونو او پانگوالو پزی د پښتونخوا صوبې د خپل صنعتکارانو او سرمایه‌کارو لپاره سہولتونه برابر کړي. په دغه اړه په پیښور کې د سوداګرو او صنعتکارانو د خونی یا سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر فواد اسحاق مشال ریډیو ته وویل چې پښتونخوا صوبې کې د خپل ضرورت نه زیات ګیس او بجلی پیدا کیږي، ولی د دې صوبې کارخانه دار د ګیس او بجلی د کمی سره مخ دي.
ګیس چې دی زموږ خپل پروډکشن چې دی 5.5 ایم ایم سی ایف ڈی پر ڈے دے اور زمنگ د صوبے ضرورت چ دے اگر ٹوٹل 200 ایم ایم سی ایف ڈی دے زمنگ سرا خپل وافر گیس دے او منګه غا ایکسپورت کو لګیای بل صوبو ته دلتا منګ انډستریل کنیکشن نه بند کړلی دي کمرشل کنیکشن نه بند کړلی دي نو دا ګیس او بجلی دا منګ قابو کو نو پخپل به انډستری را رواني کړه چا اړه خي او کبدي صوبې پختونخوا کې به د انډستریز جو نت ورک جوړ شي.
د صنعتکارانو د ایتیاری مشر زاید الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په صوبې کې د صنعتونو د پرمختګ زیات معاملات د وفاقي حکومت د اختیاراتو سره تړلي دي او صوبایي حکومت په دغه مهمو معاملاتو کې زیات واک اختیار نه لري، نو ځکه دا ستونزه صوبایي حکومت نشي حل کولی.
انویسټمنټ چې دی کنه هغه په دې حالاتو کې هیڅوک هم تیار نه دی. هیڅ داسې سوال نه پیدا کېږي چې څوک به راځي او سرمایه گذاري به کوي. د شکه چې دی دا سپیشل اکنامیک زون ډیکلیئر شوی دی. دې باوجود په دې کې ټول اوس هم چې درې دوه درې کارخانونه زیاتې کارخانې نشته څلورو نه. پلانټ چې دی کنه په دوه لکه ډالر باندې خرڅی لګیا دی. مینټیننس او ڈیولپمنٹ چلے دا چائنیز کمپنی سی آر بی سی کا نا دا غی کڑے دا او غی دا دے ریٹ دولا کا ڈالر ہی خیر نو اگے کی سو کم انٹرسٹڈ نہ دی دا کہ دولا کا ڈالر خوچ دی پاکستان کے سو پینزنیم شپک کروڑ روپے جوڑی صوبائی حکومت سر خونا چلے بجلی کنٹرول شتا یو چکم انڈسٹریل پالیسی 2016 کے بیا اناؤنس شو اگے عمل درآمد یو نہ کڑے شو.
خیبر پختونخوا کې د صنعتونو د وزارت د شمیرو تر مخه په تیرو 15 کلونو کې په پختونخوا صوبه کې 15 نوي صنعتي زونونه پرانستل شوې دي، خو کارخانه‌دار وایي تر څو چې په ارزانه بیا دوی ته بجلی او ګیس نوي ورکړې شوی او امنیتي صورتحال ښه شوی نوي، نو تر هغې په صوبه کې صنعتي پرمختګ او بهرنۍ پانګونه زیاتول آسان کار نه دی.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسې د ډیری اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.